بیر او بنسټ پالنې په اړه څرنه کوي وایي چې په دې هیواد کې د نژادي تبعیض حملې دوام لري او په روسیه کې یو تر ټولو پخوانی مسجد چې د دې هیواد په لویدیځ رازان سیمه کې موقعیت لري بیرته مسلمانانو ته ورکړ شو.
د خبرونو تفصیل د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د خزو پر ستونزو د ازادي رادیو په نیمه نړۍ کې په دې اړه چې ول اکثره خزي په رواني ناروغي وخت کې غوښتنې کوي معلومات اوریدل شي. د غراز د خزو پر ستونزو نور راپورونه هم لرو، خو مخکې لري چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکړو یو نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین حکومت اپوزیسیون ته خبرداري ورکړ چې له مظاهرو لاس واخلي او اپوزیسیون د پارلمان غونډه ګډوډه کړه. وی ویل چې تر هغو به د پارلمان د غونډو مخه نیسي چې حکومت استعفا نه وکړي. د اوکراین د تازه پیښو په اړه به له احمد شیبر واورو چې همدا شیبر سره په سټډیو کې دی. مهرباني شیبر.
مننه نور صاحب. د اوکران سر اعظم میکولا زروف اپوزیسیون ډلې ته خبرداري ورکړ چې له سیاسي ناکراریو لاس واخلي. دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړل شوې ده چې اپوزیسیون خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي او د حکومت د استعفا غوښتنه کوي. زروف د کابینې غونډې ته نن د خبرو پر مهال وویل دی وایي او بخښیل تخنیکی تیروتنې څخه زروف وایي معین سیاسي قدرتونه چې عمراني اجنډا نه لري په لارو کوڅو کې خلک خشنو اعتراضونو ته هڅوي، غیر قانوني خلک د ادارو نیولو ته، د عامه ودانیو نیولو ته او د دولتي تاسیساتو نیولو ته هڅوي. دا یو جنایت دی. د بیا وویل چې زه غواړم چې هغو کسانو ته چې د لارو کوڅو د اعتراض کوونکو مشران ګڼل کیږي ووایم د دغو جنایتونو مسؤول به وګڼل شي. او دی وایي چې څوک دې ته چمتو دی چې د جنایت مسؤول وي. په ورته وخت کې د اپوزیسیون وکیلانو نن د پارلمان غونډه ګډوډه کړه او ویل چې تر هغو به د پارلمان د غونډو مخه نیسي چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوې. اپوزیسیون له حکومت غواړي چې د دې لپاره استعفا وکړي چې د له اروپایي ټولنې سره د نږدې کېدو د تړون لاسلیک کېدو یې ډډه کړې ده او پولیسو له مظاهره کوونکو سره زور زیاتی کړی دی. ټاکل شوی وه چې د تیرې میاشتې په اخره کې اوکراین د اروپایي ټولنې سره د نږدې کېدو تړون د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې لاسلیک کړی وای، خو د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکویچ له اروپایي ټولنې سره د آزادې سوداګرۍ او یوځای کېدو تړون د اروپایي ټولنې د مشرانو تر غونډې مخکې رد کړ. له دې پریکړې سره په اوکراین کې پراخې مظاهرې پیل شوې. دا له 2004 میلادي کال را پدې خوا چې په اوکراین کې نارنجي انقلاب وشو تر بل هر وخت پراخې مظاهرې دي. د یکشنبې په ورځ لږ تر لږه 3.5 لکه کسانو د کیف د ازادۍ په میدان کې وروسته تر دې لاریون وکړ چې یو ورځ مخکې تر دې پولیسو مظاهره کوونکي وځپل. یانوکویچ د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې اوکراین نشي کولای په دې ډول له روسیې سره خپل نږدې تجارت قرباني کړي. روسیه د اوکراین او اروپایي ټولنې له یوځای کېدو سره مخالفت کوي. اپوزیسیون د سیشتنبی پر ورځ ونتوانېده چې په پارلمان کې حکومت ته د عدم اعتماد رایه ورکړي، خو خبرداری ورکړ چې خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. نن په زرګونو اعتراض کوونکي په کیف کې د خپلواکۍ په میدان کې پاتې شول. تر اوسه له پولیسو سره د شخړې په تور نه تنه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. په عین وخت کې رسنۍ خبر ورکوي چې د اوکراین د سریازم رستیال یوری بویکو ماسکو ته د اوکراین او روسیې د دوه اړخیزو همکاریو پر سر د خبرو لپاره تللی دی. د اوکراین ولسمشر بیا پوچین کړی او هلته هڅې کوي چې له پیکینګ سره یو لړ اقتصادي تړونونه وکړي.
احمد صاحب، له تاسو نه مننه. د اوکراین د وروستیو حالاتو په باب مو واورېده. دغه راز د ازادي راډیو په ویب سایټ کې یا ویب پاڼه کې هم د اوکراین له وروستیو حالاتو ځان خبرولی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
او اوس هم بیرته د افغانستان په اړه مسایلو ته مخه کوو. د ختیځ زوند 200 لومړین سیلاب نمبر قولو اردو چارواکي وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د یو شمیر سیمو امنیتي وضعیت کله ناکله ځکه خراب وي چې سختدریزي وسلوال پر پوله را اوړي او حملې ترسره کوي او له حملو وروسته هم بیرته له پولې اوړي. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري د دې قولو اردو له ویان ډګروال محمد نعمان هاتفي سره خبرې کړي او لومړی په ختیځو ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د لاملونو په باب پوښتنه کړې ده. ښاغلي هاتفي په ځواب کې وویل
امنیت ټینګ ده خو کله کله داسې پیښ شوي دي چې دښمن چې مخامخ د جګړو توان زموږ د پرسونل سره نه لري دوی به سهار پرېږدي د مرز نه اخواته به وړي بیا وروسته چې زموږ ځواکونه ټول سهار هم محربوي عملیات او هم د تصفیوي عملیات تر پوښښ لاندې ونیسي سهار تصفیه کړي نو وروسته بیا کله کله بیا د دوی پیدایښت او شتون موجود وي. دغه مشکل د امنیتي ستونزه دا ده چې خلاصه دروازه او خلاصه مرز موږ لرو.
راتلونکو ولسمشریز او ولایتي ټاکنو لپاره هم وخت کم پاتې دی، یو څو میاشتې ورته پاتې دي او خلکو سره هم همدغه اندېښنه ده چې هسې نه د ناامنۍ له وجې نه دغه انتخابات په ځینو سیمو کې ونه شي. یعنی بېلابېل نظرونه دي او یا هم ځینې خلک وایي که چېرته موږ ته امنیت برابر نه شي نو موږ به په انتخاباتو کې برخه وانخلو. خپله تاسې دغه راتلونکو ټاکنو لپاره څه امنیتي تدابیر نیولي دي او دې سرخوا کې ولس ته څومره ډاډ ورکولی شي چې تر انتخاباتو پورې به هغه امنیتي اندېښنې چې اوس په ځینو سیمو کې شته هغه به څومره ورکې کړي؟
انشاءالله د خدای په توکل او د خپل ګران هیواد او هیوادوالو په مرسته او حمایت چې د دوی خواخوږي او حمایت تل زموږ سره وو او موجوده ده. د 211 قول اردو اړوند منصوبین د وو ولایت په سیمه سي او یو ولسوالي او کلی په برنیسي مونږ خپل هڅو خان لرو چې په سیمه خپل عملیاتونه کرندی کړو، لکه څنګه چې ما مخکې هم په خپل خبرو کې ویلي دي د پسرلنۍ او دوبنۍ او اوس مهال چې ژمنۍ صفې ته مونږ اړ شوي یو خپل عملیاتونه چټک خبرګون ورکوو. په ډېر ښه مورال او ښه روحیه زموږ پرسونل د خپل هیواد د دفاع او د خپل ملي حاکمیت او بشپړتیا دپاره خپل آمادګي او چمتووالی لري. اوس مهال د 211 قول اردو په دغه سیمه چې ما تاسو ته وویل 1055 د رای اچونې مراکز پرانستل شوي دي او همدارنګه زموږ کوښښ دا دی چې لا هم خپل عملیتونو ته ګرانتۍ ورکړو چې چېرته چې د مخالفینو تحرک چېرته چې د مخالفینو تهدید موجود وي هلته موږ امن نظم او امنیت ټینګ کړو.
د ختیځ د 200 لومړي سیلاب قول اردو ویاندګروال محمد نعمان هاتفي و چې په ختیځو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په باب له ازادي راډیو سره څرګندونې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې د خزو پر ستونزو د ازادي راډیو په نیمه نړۍ کې په دې اړه چې ولې اکثره خزي په رواني ناروغي وخت کې غویلتونه اتسې دي معلومات اوریدل شي، خو اوس بیا هم په موضوع کې تمکیږو. په کندوز کې د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ټولنو او یونسکو سازمان لوري په یو دور